کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی، دا خبرونې له میلمه سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو خره غرس وایم، د خبرونې په پایل کې به له تاسو واورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه، خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دیتا د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تور سره جنګي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وای غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کړي کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نفي کی.
که دې مسلې ته راشو، له دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدای شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي، بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انسانی برخورد عامول پکار دی لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پوهیږم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمان جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحن مغز، د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی. میوازې نصاب نه، بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم، په څه ډول، په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که د هغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق د هغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چپ پاتې نه شي، غلی پاتې نه شي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است؟
چرمن یا چرم دا د انساني استفادې توکونه تر ټولو قدیمی هغه توکای د انسانان لدینا کار اخیسته.
ل چرم څخه کوم شین جوړیږي؟
پړای به د چرم نه به جوړو چې هغه وسه مونږ کرسته ده. بعضی لوخي و چې اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و. د غوا غوړی به ویل کول، کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول، غوړې خوند به نه خراب او نور ډېر ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم در پنډیو نه تاو و د راحتي احساسم کوو خو صاب پکې.
نن امدا موضوع چیلو ارزښت روښانه وو او پاړای د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اړونکو، چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوي او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلي دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکو نه تر ټولو قدیمي هغه توکی ده چې انسانان له دې نه کار اخیستی. طبیعت چې د آدم علی السلام له حبوت او زمکه تر کوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند التیا پر لپسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لملنی ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شانس انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګه و، د انساني تکثر او زیادت لوجنه غونه انسانانو ګټه اخیستله. تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دا شیان د پتن استفاده کوي، ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري. چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه، چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پټوک نه ګټه اخیستله. هغه حیوانات به دوی خوړل، دغه پټوک به وچ کړل او بیا به آش ورته